سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي. د دغه راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستان ووځي، تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي، کنه نیول کیږي او په ورستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتي. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 14 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پیښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویراټ کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او استرالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو دریو سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو استرالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. رابشو اول راپورته. لزګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستانه وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونې راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیزو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلی چې د اکتوبر په څلورمه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته هلته هم له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس ځورونې او زور زیاتی زیات شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تازه یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال دې له دغه هیواده ووزي. هغه په یاد هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بېرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشارې سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل
منګر پاشاتل یاره کې ډیر زحمتونه مې ولید منګلار چې د وطن کې سرکار وکړ نستا سیاسي مشکلات ته تجربه سو د اتحاد ډول مشکلات سره منګه مخامخ کی منګه د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید د افغانان خپل خاوره نه ونه باسي.
کته هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د وستلو په پلان کې نه دي شامل. بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
اگر چې من در اینجا قانوني
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکارانې او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمند یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی، پرون پنجشنبه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه یې غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شغلی عزیزی هم درازوبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کده میتونستم دبل
په خوا کې یو ولایت تر لښوی بلته چالتہ کان کرنا صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یوه لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بستې پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسې قرباني وو. د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنډیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزي ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالت راتلون کې پلور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړي توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړی ده او دغه حقونه تر پښو لاندې کړی دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان وخت رسیدلی دي لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ خونځي تړل شوې دي. خزي په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې کار کول او راګرځول شوې دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې لګډون کول منې شوې دي او د هغوی هغه بنسټ حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوې دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول دالک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالي څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک تر زخت ور کول نسبت جلې باندې څومره دینی ری خلري نن په پروګرام کې په دې موضوع باس کوو ملمن در سره شته دي چې دا موضوع بر سره واسي کړی د دین عالم شیخ الحدیث عبد الصبور عباسی د خزو د حقونو فعالانه هریا و نظیف احمد چي او پښتنه زواک او همدارنګه زموږ بل قدرمنه ملمنه د چورو سره سره وصل شي او همدارنګه د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل ملمنه مې چې مخکې وویل دوی برو سره شي تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی عباسی صاحب ک لتاسی پیل کړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاری چې کله ولګ پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنی ورته خوشحالي کې او بلته مبارکیان لیږي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوی دا ډیر عادي دغه مسله اخلي دا څه دینی ریخه لري په اسلام کې دا څه شته چې هلک نسبت انجلې نه خدا یا څه برتریت لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلې نه
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو همکاران تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله دا شیخ او د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تقبیح کړی دی قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ور ول وجهه مسودا وهو كظيم مخ ته تک تور شي د غسینا او د غسې او د غسینا ډکی غم جن یو د غم نډکی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلګونه پټ ګرځي وا زم ما لور شو بیره شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او یم چې کوه علیهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکار د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلی باندې خفا کېدل دغه په تولد باندې غم قران دا طرز تفکر دا قران غندل او بیا چې دې جنکی پیدا کې دې نو یا دې وجنه چې خدا ول چا سره واده کوي بل کور ته بزیو دا کوم ته شرم دې نو یا ویل به چې او دې ته څوک ډوړی ور کوي دا خو کټم شي موږ ته څه फायदा نشته نو دا به ژوندۍ خاور کې مندل نو سورۃ تکویر متن هم آیات کې الله پاک دا شیم غندل قران فرمای و اذ الموعوده سئلت بای ذنب قتلت قیامت پرز باندې وا هغه جلی چې ژوندۍ خخه شوی دا هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوی تا څه جرم او ستا څه ګناه او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوی ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کیږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاري شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی او د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکې واخلې او ژوندې ښخې کړئ نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قران هم غندلی بیا د نبی علیه السلام خپل روش دسې وو چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوله لورګان سره فاطمه بی بی سره دغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویل چې زما د وفات وخت هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویل چې زه روان یم زه ختم یم نه هغې ډېر سخت وژړل چې وی ژړل نو بیا یې وخت نږدې کړه بیا ورته ویل چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې نو هغې بیا وخندلې نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دې وژړلې یو کته دې وخندلې پلار درته څه وویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راو هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کې نو ول دا غي بچي به خپل بچو غونه غنل حسن حسین یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله دا امام حسین دا جګېدو ورزیدو ورکو نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نور څه کته او د لور زویو هغه واغسته جګېدو او هی کې ونیو او خپل خطبه ته دوام ورکوي ویلې
چې مال او اولاد چې ده فتنه ده. فتنه مطلب ده ازمایش، یعنی ده ازمایش ده. زه خطبه نور کته شم او کله بم چې ده فاطمه ابی په کور باندې نبی علیه السلام تیرېدنو د کوڅې سر نه به غږ کوو هل لوکاړو هغه واړه شته، نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به ورته غاړې ته واچول، بیا به هغه کړه ده پلار ته به وویستل، نو هغه به خو نږدې کړو مچو به کړه او ویل به اللهم انی احبهما، الله زه دوی سره مینه کوم، فاحب من احبهما، نو څوک چې دوی سره مینه کوي دوی سره مینه وکړه. ډیر شیان دي مونږ اسلامي لیټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډیره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو او بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې میلمنې هم په تمه دي، دوی ته باور شو. اوس را سره د ښځو د حقونو فعاله ښوونکې لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخښنې سره چې تخنیکي همکار وایي اغلې خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته باور شو، تاسو هم ښه راغلاست اغلې داودزی. که تاسو راته ووایي، شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده د هغې بیان هم وکړو، تاسو راته وایي په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده، او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالیږي نسبت نجلۍ نه؟ بلې، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات ښو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټولو د اسلام تاریخ معلوم دی، نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ و آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي دا اوځي. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
همدې موضوع ته راځمه. نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکه اکثریت کورنۍ خفګان وښي. حتی د زیاتره همداسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقاتو د دوی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو ادم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی. چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده، نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ و آر ښکاري، نه یوازې چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې، په کله چې انجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومیله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا انجلۍ نړۍ ته راغله، د اتزامه د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد او کومه توانایانې چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا دس یو موجود دی چه در طولو باردوش دی چه در هم بیا سبب دیدی که یه چه رو رو پر خزو که پر مجموع که یا اقدر عمل دکی او یا سبب در افسردگی و تاثر و گوشنشینه دی خزو که
مدن کور ودن نوار بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رنا تا رنا افغان تاسیم خراغ لاست ستری مشی که تاسی را توی حتما تاسیم در دقی وضعیت سر مخشوی هسته چه پکرنیو که کلا جلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیره نه خوشاله کیږي ساسې په نظر باندې اوندې لتون څه دي او دغه لتون څومره د دې سبب شوې دي چې په اوسنی مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولې دي دا نورم پسې قوي کړي او نارینه ته ونه وای
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو ټول اوریدونکو ته
علیکم
ډیره ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نو نسم د تل د ښځو د نجونو نړیوال البته د پیغل نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مانځل شو په ټوله نړۍ کې ول مانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل مانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکه کوئی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي دا وایي چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا په عمو مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو باید کوم احکام چې دي هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې عمل نه کوي نو دغه باورونه دي چې اوسه پورې په افغانستان کې پاتې شوي د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته ده او دغه یو عنعنات چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حد درس او د تعلیم حق هم نه لري او جلې ته باید ډېره زیاتې مینه محبت ورنه کړی شي ځکه دوی پخسترګي کېږي دوی شخصسترګي کېږي او دوی ډېر زیاته مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د عامیانه توګه چې وایي دوی ډېره زیاته ژبه کوي او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي یعنې دوی د حد نه تېرېږي چې دغه خبره بالکل نه ده که موږ تاسو ګورو پلرونو میندې ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلۍ چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده هغه دغه پکې پاتې شوی ده د ناپوهۍ د وجې نه د بېتعلیمۍ د وجې نه او اسلام چې څه ویل شوي دي د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي اسلام نه مطالعه کول قرآن نه مطالعه کول دا لامل شوی ده او یو یې خو نه خو ده خو د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی وچې یعنې ښځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې ډېری دا دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشحاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاشکې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو نه ښه مسلمانان شو او نه ښه هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپله کور لور څنګه پرېږدم خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي مګم عالان کې د دې نه دی خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده د ازادۍ حق لري د خبرې کول د حق بیان لري د ازادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب یو الا چې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا د چي نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلې څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلې هم وکړي داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري که نه لري او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکۍ خودکفیلي تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مورپلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبانه کوي او د مور او د پلاستیک حق دی هغه چې څومره په الک ته امغه نه چې دی په جلی باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دی چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانی راغلی دی لارې وړه دی خپل کور ته پاکړې دی صحیح کړی دی ساتلې دی خدمت یې ورته کړی دی یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به مې ورته بالغ تې خودو ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونه شي اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیر یې راته ونه کړي هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت یې کړی خو چې اول نه هغه بې اصري بې وسیلي څه کار یې نه وي میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار
شیخ صاحب دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کی که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور او پلار بیا توپیری چلن کوي مثلا هلک ته ډېر ارزښت ورکوي نجلۍ ته کم ورکوي دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه بهیم اخلې دومره فرق پکې نشته دی او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یو لور شوه فلم یعدها خښه یې نه کړه ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه پکې ونه ګڼله د دومې درجه مخلوق یې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ورنه کړه چې هو دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی هغه ته یې ترجیح ورنه کړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله بها الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعا ناروا دی حرام دی په شریعت کې د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلاني زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوک ونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک نو رسول الله وی ټول ته دې همدونه ورکړي لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدونه ورکړي نه نه د پلانۍ زوی ته مې ورکړه د خپلې ښځې نوم یې واغ یو کلي کور خلکو مې پېژندلې که نه نو دا ښځې نوم اچو پلانۍ زوی ته نو رسول الله وی دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې گواہی نه کوم چې زه په ظلم باندې به گواہی کوم لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره زه په ظلم باندې گواہی نه کوم اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي یو حدیث کې عائشه بی بی وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې نو فلم تجد عندي شی نور موږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه د یوې لور خولې کې ورکړه نیمه د بلې لور خولې کې ورکړه ما منه ډېر تاثیر یې وکړ دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ورته ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ نو رسول الله وفرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت یې کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي دا ډېر احادیث دي د الکانو باره کې بېخي راغلي دي دا جنکوی باره کې راغلي الکانو حق شته خو دا جنکوی باره کې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو الکان تاسې ترجیح ورکوله نو جنکوی ته ترجیح نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلي منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغې مېړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي او د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغې مړې شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغه سی ولکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې جنکوی باره کې بې شمېره حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني او یوازې تشویق هم نه دی قانوني حقوق یې ورته چې دی ورونو سره هغه یې ورته ثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق یې ډېر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه.
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي نجلۍ ته ورکړل شوي دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي؟
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاري کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه آماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ یږ دی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسي دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټولو کورونو کښې هم دا مسله نه وي موږ خپل کور کښې ما دوه مسیان دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کښې خوري نه کېږي نه مور ته ځي نه کېني هلک ناست دي په ځمکه دا ما غېږ کښې ناست دي نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم نو ټولو کورونو کښې داسې نه دی خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورنۍ شته د هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور و پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو یادوئ چې د هغه به ډېر حقوق ادا کوي د هغه هم نه ادا کوي هېڅ شی نه ادا کوي جهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو دی هم حل نه دی خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کښې کېني ما خو الله ګواه دی ما به دا د فهم قرآن غونډې کولې یو لک پنځوس زره خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه خو هر ځای کښې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده نو داسې ټولنه کښې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي نو خامخا لور به څه کوي نو ورسره جنګ نه شي کوی مړی ورته نه شي کوی دا خبرې به وي که نه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي او هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار
مننه مننه شیخ صاحب تاسو ته بیرته راشم رڼا جانې تاسو راته ووایئ تاسې په همداسې یو ټولنه کې را لویه شوي یئ کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی او کله داسې فکر در سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي په خپله پښو درېږي حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور و پلار دي یا ستا ورونه دي ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي.
بلې میرمن سیال، زه په همداسې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې زه وسمه او دغه ترڅنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې ولا جلې مې پانتون تر اغله ما او ما دینیز د کړې هم کړې دغه ترڅنګ مکتب بل خر پانتون ته لاړم څومره چې ما دینیز د کړې کړې دې ما شکر دی وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د لا په کلام په هر څه باندې پېګم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع کړ خپل د کړې مې قبل خرج پانتونه پورې راغلم چې کور د کورنۍ هر رقم په دوه زیات دغه یو توپیر چلان چې کوم هغه مې هم مخته وړه ما د شپږم سم رئیس په خپل کورنۍ ملاتړ نه دلیدل سره د دې چې په کور کې په پلکان باندې ډیر زیات مصرف کړي او شخصي مکتبونه ته بلګي کې د کورسونو ته بلګي کې د کوم غمزه سره د دې چې په ډیر کم عمر کې د مدرسې استاد او ما ترجمه درس به می ورکاو ته
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی کس ما غک لری لک موقعیت تغییر رو که چه دقیق مدیر گت وات شو لک بیرت سمسو تاس خبری اوکی میرا بانی او میرا بانی ایده ما ورکی
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې ټولنه کې لوی شوی یم موسم لګي هم تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالات سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د چې سکه کورنۍ مې وا د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو ک چرته ګورو لکه مخکې مې هم ویلې دوی هم دغه فکر کوي چې او جلې میړه کې یوې چې په درد باندې نه لګيږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډیر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو خو مګم نه د موږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل د جاپاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهرو لیدل است لور می بهرو لیدل نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن رسې پر کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی يم هغه د چې د مور طرف نه مشه د خبر اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار د کور و نه استعمال نو ته به هم تباس یې مېړبو کې تاسو د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې کای زما مېړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوي چې د خاون مسولیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسولیت هغه په غاړه دي نو هغه په پوهیږي کنه غیر د هغې نه خیر د زما به داسې واده نه کوم بل د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودل او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ځنه مې په خپل حال کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږي چې کله مې پانتون مختړل او قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فل حال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښی کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه خپل اولاد سره ډیر زیات ملاتړ دي څومره چې ما په خپل سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډیر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورته د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغ د لور ته یوویلې چې زما د کوره او زه نوره زما روزي مه خوره
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدچی تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یوې افغانې په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار له خوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه و
سلامونه مې کېږي تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غرانو اوریدم کته مننه کوم تاسو ته واخ ورکړل خو په تخو درېدل چې نارینهوي که ښځینهوي دونه اسانه نه وي خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم ژوند مختولل دا اسان کار هیڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې نه شکر الحمدلله زه ورور لرم خو مونږ د خویندې مشران یو خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی نو تقریبا پنځلس کلان ده دی نو د کاروبار خو نه ده نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی خصوصا په ما ده زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي هېڅ فرق نه بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي په خو نوم یاد شي او نیکي نورو خلکو ته ورسېږي مور مې په دې هیله و او اوس هم ده او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی تفاوت ډېر زیات پکې شته چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث و میراث ورته نه ورکول اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کښې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي سي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوې نه وه چې لوره و یا خور ته به میراث ورکړي دا منع و تر دې حده په میراث به تلل خور او لور بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوې ده شکر خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوې ده مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر دا لرې پراته ولاتونه خو هم هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه
همداسې په خبرو بیا راځم خا زه م کوشش کوم که ډېر زیات هماغه په لاندې یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل اول دا زما نیکه و هېڅ په ښه نظر زما هغه د امازان ته نه کتل خو بیا م پلار مې ده بیا نامپوده مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي دې دومره و چې باید زوی هم وي زوی هم وي وایي لور د پردي کور ده بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شان دې خو سره د دې چې بد حالت چې راغله تر څنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم زما نه کشر خور مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وینا اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نه شته بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو درس به مو ویل دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځی ته به تلم نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل هم د پلار ساتنه چې مریض و هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلمه ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځی پرېږدم بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې مونږ ښوونځی ته لاړسو بیا م ځان سره فکر وکړو بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي انسان نه شي بدلولی بیا مور مې وایي خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نه شته وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان ده داسې ورځ به مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مونږ څنګ کښې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي ژوند خو په دې معنا نه ده چې زمونږ استاذ په لاس کښې کله مو زړه غواړي چې مړ شو او کله مو زړه غواړي ژوندی شو نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو بیا مور وایي خیر دی تاسو کسب ته مخه وکړئ بیا مونږ قلمي شروع کړه دا همسایګان ودې خو غالۍ به مو جوړول خان تر دې حد چې پلار ته مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که مونږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې مونږ هم پلار په توڅو په کیسه کې هم نو وای دا وای د ښځې ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغې ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم بیا مونږ حیاتي ته لږ مخه کړه مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده او بیا مونږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کوئ چې زه به د کالې غاړې نه سوړې وږم تاسو بیا نور درزونې تاسو وخته ویسئ خو تر دې حده چې زمونږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره تر منځ جنګ مخته راغلم څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و بل واد نور نور زامن هم ورته پیدا کی نو دا خبر چې مین سره پلار ته وایي لک شاته شه دا میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډېر کشر هم دی نو پلان ورته څه ویلی نه چې زه ورته څه وایم نو بده خبره د خلکو دی ما باندې ما ته سپین ګیر سړی دی خو ځوان دی الګ دی نو د دې سره ځان برابر یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې بیا پلان مریض هم وو او فلی نه درلود بیخي بیا موږ لاړو ولسوالۍ ته پلان پر اصلي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼم یا ځمکو د خاطر د جزیاتو مکمل وکالت ما ته راکړل یعنی هغه ایډیا د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه وو چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلو پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زموږ د کلي ملک وویل زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما ته دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کور ودان
الله رحم وکړي نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جان خپل تجربه شریک کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړي یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بل پوښتنه دا ده چې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغه وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپل څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسو ګرته لاندې دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي د ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپل د دې غونډې رایې زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکوي سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه په کار په ګڼلندي په کار توینولندي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتنو دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي فضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکې چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي
دا خو داسې وضع دی چې سړی کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرد تر فرد هغه فرق لري هغه باید جرات له لاسه ورنه کړي هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کړي ژوندي کړي د علماو سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي یا مې مېړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي نو جرأت بدلا خبر می کی د اردو کې او شعر دی وای چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات د ضعیفی د سه جرم دی چې هغه سزا چې د مرگ مفادات دی هم د سه عمر کی نو نو دا خو ځان ته دا سړی چې دی سړی قدم ځان غلی کی او خپل حق نو غواړي خپل خبرونه کی نه ورور ورته حق ورکی نه چرګور ورته ورکی نه کل ورته ورکی دنیا کې خوندا جنجال دی او جګړه دا روانه ده خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنکي ادب سره ښې سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکي وکړي او زمونږ استاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي
مظلومی نه دی واقع شوی وړتیا نه ده هغه کسان چې په اسلام واقعا پویږي دوی خپل غږ راپورته کړي او دوی د حق لپاره هم دوی خزې او هم پڅنګ کې هغه نارې نه چې په اسلام واقعا پویږي مبارزه وکړي
نه ما دې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکلم کړي خبرې مونږ کړي طالبان ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مونږ کړي د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی نه د حکومت حق دی نه د عالم حق دی نه د هیچا حق دی د هیچا د حق نه دی جنکۍ باید تعلیم وکړي او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي دا حق حکومت نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف دی یا ستا عجز دی شرایط خو ورته باید برابر شي دا خو زیاته دی خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو څومره لکان څومره شیانو ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کې شي اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي کټول مرایان چې خدام صحیح نه دي کټول انجینران چې خدام صحیح نه دي یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څونه برخه ده همغونه جنکۍ هر هر بخش ته باید تیاری شي اماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنټ دی دي کې مونږ څه نه وایو خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه راکړې خبره مې کړې ده ما صفي هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړې او مصیبې مې
کور مو ودان ژوندې وسې نظیفه جان لاند لا تاسو اورما ساسي روستي خبرې هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناشته دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلن کیږي او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبت انجلۍ ته پیغام ورته چې د لاند راته وي چې وازی دو دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشه
ما پیغام دا چې هغه جنو ته یا هغه مېرمن ته یا وته جنو نه مېرمن ته هم باید وایي شي چې هغه درته مې نه دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه جنو یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته برابر سترګونو غوري ان نارینه ته ورته پټوالي مقام ورکي هغه باید له تخنیک نه استفاده کوي د څه ورشنه مستر مخامخ چلانه مونږ کې مې د څه یو مثال ورته ورکي یو ټولنه کې یو انجنیر یو کار کوي ته وګوره وای دا یو کار کوي مقام یو خپل نوم په کوڅه کې په منطقه کې په ماحول کې وای څو په خونو یاد دي پلاری په خونو یاد دي وروري په خونو یاد دي یو کار کوي خپل هغه استعداد یا ورته ورته ورخاره کې یعنی په هیڅ حالت په اعتماد ونه مني اوس دا وای چې ما د حرات حالت په مار دوه کار کې یو ځای کار هم کرایې کور کې مور مې مریض ده خو نورونه په ما تر دې هدا زما غواړي شو کور هم په مو باندې چې خوانی دوه کار کې ورکسوي او دې حالت په دې حالت کې موږ زموږ کورس کې نه شي کورس نه موږ هر جو کورس کې نه شي کورس نه مو موږ ته مې وایلی چې بس بل ولي کا زړه د ورکوي نش ما هر کله چې ما دند واغ ته زړه در تفیس ورکوم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری د په هر ملک واخلم نه کور په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمن هم باید نه هلي نشي زحمت وباسي امید باید ولري نه باید ولري
مننه کور ودان رنا جان لن تاسو ته راځم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو
په ژوند کې ورسره مخ شوې هسته مختلف نمونه در باندې خودل شوې دي. دغه جنونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کې او حتمان باید خپل غږ تر نورو ورسې لاندې راټو چې څو ثانی وخت لرو.
مننه زما پیغام او زما وینا د سینډینو ته ده چې اول جامې تعلق ته کورنۍ ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي. کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش کوي چې هغه ته ډیر زیات مخه کې مثلا دا وړي زیات درناوي کاغه د سپګر کوي چې مثلا جلای به تعلیم کې دا به احترام شنو درناوي نه د لار نه کار واخلي. او بل دا چې دوی چې کله هم په مخ کې خندونه لري دوی د خپل صبر او صله د لاس نه ورکوي. او یو پیغام چې اسلامي امارات حاکم حکومت ته دوی ته مهي لا ده چې د مکتبونو د پانتونونو دروازې د پرانیستي ځکه چې یو سړی تعلیم یافته شي یو سړی تعلیم یافته
نه کور ودان چې وخت خبرونه خلاص شو. له تاسو ټولو قدرمنو او لریدونکو هم تر بل پروګرام خېچه.